مازیګر 15 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو مطالب درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په خبر کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه جلسه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د 104 میاشتو لپاره د غزولو منصوري ورکړې ده او په جزیره نما عرب کې القاعدې ډلې ویلي دي چې د دوی یو مشر په یمن کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډله جلسه کوي. د مې په 13مه شوه ټاکنو کې د درغلي او د تورونو درامخې ته کې دروستو د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو کولو ته تیار دی. خو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر مولانا شجاع الملک تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې د اوسنی حکومت په موجودګۍ کې د درغلو نه کېدو هیڅ ضمانت نشته. د خیبر پختونخوا د خزانی صوبایي وزیر ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه داوی بے بنیاد دي چې ګنې د 2015 او 2016 مالی کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. نن په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د خزانی وزیر مظفر سید ویل چې دوی په دې بجټ کې زیاتره برخه د تعلیم او پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړې ده.
لہذا منگ دا ہر جانا ہے ٹوٹا گستی دیو ما بجٹ چھ تیار ہو نو پد دی حال کی منگا ٹول اپوزیشن تا ما پرسنلی ما ہوتا دعوت ور کڑو پاوی کے سر اگلی سنورا
داغل لاغرست دا چې د خبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پرند بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ. د سمبای اسمبلی نه وتل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د پیښور نه تر تورخم او تورخم تر جلال آباد پورې به موټر وی جوړوي. د خبره وزیر اعظم نواز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې له گوادر تر چمن پورې سړک به د راتلونکي کال تر اخره پورې مکمل کړل شي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د 104 میاشتو لپاره د غزولو منصوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړ. بلخوا د متحده قومي مومنټ غړو د دې قرارداد مخالفت وکړ او د ایوان نه ووتل. د دې په ځواب کې خواجه آصف وویل
ایم کیو ایم تا معلومه ده چې وی با کټهری ته راوستل شي. دوی ته د دې قانون نه خطر ده نو ځکه یې مخالفت کوي.
روسته ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منظور کړو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د ماشومان د خیر خیګړې اداري سیف د چلډرن پړه حکومتي پریکړه بیرته نه دغستل شوی. چودري نثار تیر مخام رسنو سره په خبرو کې ویل حکومت د ثبوتونو په بنیاد سیف د چلډرن اداري بندولو غیر ملکی عملی تایید په 45 ورځو کې د پاکستان پرې خودو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. یاد دي چې حکومت په 2014 کال کې د ان جی اوز د رجستریشن لپاره یو نوې پالیسی جوړه کړې وه او سیف د چلډرن ته د سمودې لپاره د کار کولو اجازه ورکړې وه چې د تیرې میاشتې په 15 منیټه ختم شو. ټاکل شوی چې سبا له بعد د ناروې په سرخار اوسلو کې دامن پاړه دوه رسنۍ غونډه شروع شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې حق لا پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استازي هم یادخار ته رسیدلي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه سندي ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استازو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي او کنه. نن پر روزګان کې 14 شوي چې پکې ځینو کسانو ته مریض شوبلا وخت ده. د سویلي ولایت روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین 14 لږ تر لږه 13 ملکي وګړو ته مریض شوبلا اړولې ده. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر یو عدالت لري کړل شوی پوخانی ولسمشر محمد مرسی ته له بهرنو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام شروع کول په تور د عمر قید سزا اورولې ده. په مصر کې عمر قید 45 کاله وي. په محمد مرسی چې د کوم ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې په هغې کې د فلسطین اسلامي وسلواله ډله حماس، د لبنان وسلواله ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي. د قاهرې عدالت نن هغو نورو 1400 کسانو ته د مرګ سزاګانې هم ورکړلې چې پکې زیاتره د محمد مرسی د ګوند غړي دي. پر دغو 1400 کسانو تور دی چې د 2015 نه تر 2014 کالونو ترمنځ په موده کې خفیه اسناد بهر ملکونو ته لیږلي دي. په جزیره نما عرب کې القاعده ډلې د دې خبرې پخلی کړې دي چې په یمن کې د دوی یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې یو مشر غړي خالد بطارفی نن په یو بیان کې ویلي دي چې نصر الوحشی سره د دوو نورو وسلوالو د امریکا د بې پایلټه الوتکې په برید کې وژل شوی دي. خالد بطارفی زیاتوي چې القاعده په جزیره نما عرب کې د نصر الوحشی پر ځای پخواني قومندان قاسم الرایمی ټاکلی دی. د یمن دوه امنیتي چارواکو تیررز ویلي دیو چې بهشی چې په یو وخت کې د القاعده پوخانی مشر اسامه بن لادن سره ډیر نږدې اړیکې درلودې، د جون په 12مه په حضرموت سیمه کې وچل شوه دی. او رسته خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت وای د بهرنو چارو وزیر جان کیری پرون په خپل روسی سیال سرګی لاوروف ټینګار کړی چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د رسبندې د لوزنامې احترام یې کړی کړی. د یاد وزارت ویان جان کیری بیول چې کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور راوړو چې د وخت نه دی ګټه واخلي او د درې اړخیز رابطه کاري د ګروپ د راتلونکي غونډې نه وړاندې د مینسک لوزنامې عملي کولو کار تون کړی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار سراج زهیر تاسو ته د پیسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهه پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 15 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپی او په 101.5 روپی 15 پیسې. یو یورو په 115 روپی او په 115 روپی 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی او په 28 روپی 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 15 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې او په یو روپی 4 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، په بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه نن مازیګر په پیښور کې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې ویان وای هڅه کوي چې دغه احتجاجي تحریک لاره تحریک انصاف ګوند د صوبې حکومتي واک پرېښودو ته اړ کړي.
موږ هڅه کوو چې تارین وکړو، لوی غونډې وکړو، چیرې بیا هم حکومت دې ته اړ شو چې پر غوښتنې ومني، بیا به دا خپل احتجاج موږ سخت کړو.
د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې د اسمبلی غونډې ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ. د پیښور یو اوسیدونکو وایي په بجټ کې داسې څه نشته چې په عملي کېدو سره به ګڼې د صوبې د غریب ولس ژوند ښه شي.
عام خلکو لپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې د عوام پکې ښه شي یا د دې روزګارونه سیوا شي، سرکاري نوکریانې زیاتې شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په هیواد کې د پوځي عدالتونو د کار مودې غځولو لپاره یو قرارداد منظور کړل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا لپاره مشر د قومي اسمبلی دغه اقدام په مخالفت کې داسې وایي:
پدې طریقو باندې کدی وایي دا چې موږ په ملک کې دهشت ختمولو کې زه خو فکر نه کوم چې د ملک په بدلې څه پیل وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. ولنا موضوع ترازو دا امین اشتلګون جمعیت علماء اسلام فیډلی او پاکستان پیپلز پارټی سیاسي ائتلاف نن د خیبر پختونخوا په مرکز په خور کې وجلسه کوي. دوی تور لګوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په تیر بلدیاتي انتخاباتو کې پراخ درغلې کړې دي. د دوی په خبره لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد په تیر پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف حکومت د درغلې او رپاله لپاره تورناوه او ترې د مستفی کېدو غوښتنه کوله، نو اوس باید په خیبر پختونخوا کې هم نوموړی ګوند د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت او عمران خان منلي چې بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی، خو د صوبې د حکومتي واک پرې خودو خبره بیا نه مني. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیاتي ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پیښور کې یوه ستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مئی میاشتې په 1 نیټه په دې ایالت کې بلدیاتي ټاکنې وشوې، چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علماء اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې د درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسیف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو، او کچیر بیا هم حکومت دیتا اردو سو جمهور غشتی دیو منی بیا با دا خبر احتجاج من رو سخت کو و بالاخیر با حکومت مجبور کو چی استعفا ورکی. فکر کو چی دا خیبر پشتنخوا دا خلق و حق دی چی یو سپین انتخابی نتیجه چی دی اغا دی ترلاسا کی خود چی پا منظم دال بین خوابات کی لاسوحان سوی دا دی جمهوری حق چی دی اغا تعلاو کول دی.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پریس خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلې تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټنه تیار ده. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار ده. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلی نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په 1 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پیښور کې احتجاجي جلسه او لاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
د زبی شفق په رپورټ کې مو په پیښور کې د کېدونکو احتجاج چې دریو ګوندونو په ګډه تنظیم کړي په اړه واورېدل. سیاسي ګوندونه له یوې اوږدې مودې وروسته پر دې توانېدلې چې په صوبه کې په خلاص مټ هړتالونه مظاهرې وکړي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقعه په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته پراوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. وسلوالو طالبانو د دې ګوند په سلګونه غړي د غړو د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. دا چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند بیرته سیاسي بهیر ته د ورګډېدو جوګه شو، پر دې موضوع عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هیواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سواد په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس لورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواتې له وسوالو طالبانو پاکړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتیا پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغه پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ شو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبای اسمبلی کومې دیرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نیشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امنامان صورتحال کې بهتري راغلی. دوی په حکومت کې دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي، هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت العلماء اسلام پر دوربان ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغې هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی، ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم انداز و، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کله نه د وزیرستان آپریشن شروع شوی دی، د دغې آپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وایي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
هغه دا احتجاج کی برخه والی اور دے احتجاج کے ذریعے والی اخبل سیاسی ساخت دوبارہ بحال کی یقینی تنقید دوں پر یہ نظر بند کی دی شیے فائدرافات کے کل دانا ورکڑے مثال دار تھی بڑی سن کو ورتوی چدا مسلی ساخت پلارو کسو کے مال کرے ساسی روڑا پارلیمنٹ جے روڑا اس مگا عوامی پھر ساخت ہے جاگا جو دغلا بار رہو تو پارلیمنٹ میں او سالہ کو پکسو احتجاج کی
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د نوي مالی کال لپاره د صوبې ترقیاتي بجټ وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وای دا خبره غلطه ده چې ګنې د صوبې بجټ یې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په خوخه جوړ کړی دی. نوموړی دا کوي چې په بجټ کې یې په صوبه کې د نوو سکولونو جوړولو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړي دي. د پېښوره نور اورو د غلام غوث په رپورټ کې.
د سه‌شنبه پر ورځ په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف غوندونو هغه نیوکه رد کړې چې غني د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګاله کې تیار کړی شوې دی.
زه فائنانس منیسټر یم، زما د مجه بجټ دی. زه به دې سلورو پنځم میاشتو کې ما بنګاله نه دی لري. د عمران خان سیب انستراکشن، د سراج الحق سیب انستراکشن، یا د صحافي حضراتو انستراکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 260 نوې سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړولې شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 30% 36% آی تھنک د سر منګ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي. یو خاص کر به کې منګ فیمیل ایجوکیشن د ماشومانو جنکو په سکولونو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوې ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په ګاړو سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده، نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن مونږ تیلو تا، مونږ ګیس تا، مونږ کوئلې تا، مونږ اوبو تا، مونږ بجلی تا، مونږ جنگلاتو تا، مونږ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاتو، ټیکسونو په ځای مونږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 378 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیل کړی شوی دی، او د خزانه د صوبایي وزیر په وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم د خیبر پښتونخوا پر کلنی بجټ په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزي د دغه ښار له څو تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې اوریدو ته تاسو را بولو.
زما نوم حامد دی، زه سټوډنټ یم.
بجټ خو ښه دی، ډېر بد نه دی که نه، خو دې کې دا ده چې مهنګایي د عوامو خیلو سره دی چې روژه راله، چې دا مکمل د عوامو ریلیف ورکړي دی روژه کې.
زما نوم شیر علی دی. چې څه واده کړي او څه خبرې کړي، لکه هغې کې غریب سړي سره دومره خیال یې نه دی ساتلی. یو دیاړي مار سره 300-500 روپۍ دیاړي دی، هغه چې خپل روزمره کوم شی نه دی، هغه هغې سهولیت دوی له صرف ورکړي، نو بس هغه نور خو نه بنګلې ته غواړي نه ته ګاډي غواړي. دا ګرمي دی او دومره هغې باوجود نن سبا ټماټر له اوسه پورې 50 روپۍ کیلو کې چلیږي.
زما نوم جی ډاکټر عابد دی، په یو این جی او کې کار کوم.
دا زما په خیال خاص ریلیف نه، ځکه که تاسو د یو کال وروستو هغه ته وګورئ کنه پرایزز، او د اوس پرایزز وګورئ نو آی تھنک چې 20-30-40% هم انکریز شوی. چې زه تنګ یم بلې خپله تنخواه کې، نو هغې خو به خامخا تنګ یي.
زما نوم دی طارق احمد، زه د پېښور اوسیدونکی یم. خو د بجټ دپاره، عام خلکو دپاره، داسې څه خاص دغه پکې نشته چې د عوام پکې ښه شي، یا د روزګارونه سیوا شي، سرکاري نوکریانې زیادې شي. ډېر بېروزګاري ده هم په پېښور کې خاص کار.
زما نوم مسعودجان دی. زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه پېښ شوی دی، ځکه چې دونه خاص ټیکسونه په هر یو شیز باندې نه لګېدلی، که دغه څه ټیکسونه لګېدلي دي په دې ګاډو باندې یا دغه، نو خیر دا د غریبو خلکو دغه سره داسې خاص دغه نشته. او بله دا خبره چې په بجټ کې داسې حد دپاره چې کوم دغه مقرر شوی دی، هغه هم ډېر ښه دی. چې کوم ترقیاتي کارونه دي، انشاءالله زموږ امید دی ترقیاتي کارونه به انشاءالله پکې ډېر خوشي.
اصل جمال یاره، بجټ خو ماشاءالله خیر پیش کړی دی، بس صرف د ملازمینو سره بګیایو زیاتې کړی، اپګریډیشن لا کلیئر نه دی. چې دې باره کې دوی مطلب دې څنګه اپګریډیشن باره کې دوی سوي
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی.
دا ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان د سيزن ګول ما دا ماشوم بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لپټم لاړه، چپل مې لاړه.
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پیروا، پولیس د شکایت کار کې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
اوردن کو د پاکستان قومي سملای پرون د آرمی اکټ اورډیننس تر څلور نورو میاشتو پورې غزول په مخه یو قرارداد منظور کړل. متحده قومي موومنت پرته زیاتره سیاسي ګوندونو د قرارداد حمایت کړې، خو د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو بیا پر د سملای پر دغه اقدام نیوکی کړې دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د خیبر پښتونخوا لپاره لمشر او د های کورټ د سواد بنچ له پخواني جج شیر محمد اډوکیټ سره مرکه کړې ده. نوموړي څخه پوښتل شوی چې د یو قانون پوه په حیث په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په پټه توګه چلولو کار ته د څنګه ګوري.
په پته دې لپاره چې دنیا دا اونه ښکاري چې کم شهادت د قبولولو نه دی، هغه دې قبول کړی دی. یا یو ملزم سره مطلب چې قانوني کوم حقوق نه دي، هغه د ناغسته شي که په ښکاره وشي، نو ټول دنیا ته به پته ولګي چې دوی دا سړی مجرم او د جرم کړو دا یې مطابق سزا ورکړي، شهادت سړی به د هغې ستایل وکړي.
که ښکاره او په ډاګه باندې کېږي په هغه کې شهادتونه نه راځي مخې ته او هیڅ هم نسی کېدلای. که دا رنګ په پټ وي نو ممکنه ده هغه شهادتو والا به پټ وي، هر څه به پټ وي، نو دا کېدای شي سم وسی. دلیل دا دی
شهادت پټ څنګه کېدای شي؟ مطلب د هغه خلاف شهادت نشته، خو پغلا باندې یو سړی راغی، هغه یو بیان ورکړ او په دروغ یې ورکړ او عدالت یې تسلیم کړ چې بس دا ستا بیان صحیح دی، نو دا انصاف ونشه کړه. ګورې دي، دا چې دهشتګردۍ والا خبرې چې دي، دا د ریاست د انتظامي امورو کمزوری دي. په کار چې دوی هغه امورو باندې زور واچوي چې تفتیش ولې په ایمانداری سره نه کېږي، خلک ولې ورته چې د شهادت ورکول نه هېرېږي. لکه زموږ په سواد کې چې دلته څومره دهشتګردانو هغه په هغه وخت کې نیول شوي چې کله دلته فوج فوج افسران چې دي، دا د فوج سپایان چې دا د هغې مضبوط ګواهان وو که نه، هغې عدالتونو کې بیان ورکړی دی، هغه خو بشان هېرېږي نه. خو یو کیس کوم چې په یو فوجي سپاهي یا هولدار یا میجر یا دې شهادت له نه دی راوختی،
شرمامد ایڈکیٹ سے ہم دغه د دوی دلیل دی لکتا سو چ وایستا چې هر څوک یې ریږي کغه په حکومت کې دی، حکومت د باندې دی ک جج دی هغه فیصله وروي، نو دوی هم دا دلیل ورکوي چې شهادت راتلای نه سي، جج ډیر پښکار باندې فیصله نه کوي، ځکه سبا دوی بیا پنه شه دی.
لږه زما په خیال دی عدالتونه خو زرم بشتا دی، خو چې دوی ته کم خلک معلوم دي چې دا شهادت دي، بس بغیر د عدالت له سره خپل حساب کتاب کوي. دا خلک د اسمان نه را پروته، دا خلک مته چې یو خاص مقاصد لپاره چې او نن هم مته چې هغه دومره قوت او طاقت بیا مونږ چې هغه د ډیره سمبالو دنو دي، او کار چې په هغه لیول دی باندې سوچو پېښ
او یعنی تاسو په خیال دی ته د داسې عدالتونو جوړول ضرورت نه دی، بلکې پالیسیانو ته تغییر یا بدلون ورکولو د پاره په کار دی.
چې دغه زمام د غړای را چې د دې حکومت پالیسي چې دی هغه اوس په ورته مطلب دی واضح نه دی، او په دې طریقو باندې کدی وایي دا چې موږ په ملک کې دهشت ختمولو شروع زما خپل فکر دا دی چې دا د دهشت ختمولو طریقه نه ده، بلکې دا دهشت نور ځکه چې ریاست هم د قانون او د آئین خلاف ورزي شروع کی، او د ریاست ادارې هم په هغه انداز باندې کار شروع کی چې کوم هغه خلاف قانون خلک کم دهشتګر خلک کم عمل کوي او هغه طریقې کار دی اختیار کی، نو زه خو فکر نه کوم چې د ملک به د دې څخه فائدې وي.
د پاکستان قومي سملا لخوا د آرمي اکټ اورډیننس مودې غځولو په اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د خیبر پښتونخوا له مشر شیر محمد ټوکیټ سره زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15315، 15315، او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوگا اوریدلای سي.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د عملیاتو یو کال پوره شوی. پوځ داوه کوي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یې یو شان عملیات کړي، ورڅخه یو د پام وړ شمیر وژلي دي. خو څېړونکي وایي چې له یوې خوا د عملیاتو له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره تلل، نو له بلې خوا په کې د وسلوالو مهم مشران نه دي په نښه شوي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ضرب عضب عملیاتو له پیل راهیسې په افغانستان کې د نامنې پېښې ډېرې شوي دي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
د پاکستان د پوز ویاند جنرال اسیم باجوا د تیر خلیف اورز ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو لوجې وسلوال له ډیورن کرخې اغړه افغانستان ته شړل شوی، چې لوجې تر اگر بریدونه ډیر شوی دي. همدارس په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو ودیر سپه وای کله هم د افغانانو باور نه راځي چې پاکستان به پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات تر سره کړي.
په دې باندې نورمال لیمن افغان باور نه راځي، ولې چې تر اوسه پورې جوړوي حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي که نه راځي، دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي، او دوی پرې باندې تر اوسه هم موثر دي، مګر لکه ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد څه دی.
بلخوا د پاکستان په وزیدا کوي چې په ضرب عضب عملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلي، او د وسلوالو په نخښه کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایي په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه، بلکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د ده په خبره که څه هم د حقانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دې ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دوی چې کوم قوت دی هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای. زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي، نه چې د جګړې لپاره.
د پاکستان د پوز ویاند ویلی دی چې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلي وو چې د پولي هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي، خوره ده په خبره لبد مرغه داسې ونشول. نوموړی وایي د تحریک طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې په روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي، یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپله د ترګرۍ ښکار دي، نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همداراز څرګندونې په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو ودیر ساپه هم کوي او وایي د ډیورن پر کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
دا لارې هم څه کنټرولول د ډیورن خوانه نشي، ځکه چې پخواني مجاهدین راتلل او د رد آرمي روسره لښکرو په ضد جنګېدل چا کنټرولول نه شول، په شمول د شوروي د وخت د قواوو سره. نو اوس هم دا مشکله ده، مګر که رښتیا وایي امریکې سایډ دی چې افغانستان سایډ دی او د پاکستان سایډ دی، دا درې واړه همیشه هر میاشت دا سره لري. ولې دا خبرې میډیا ته راوځي او هلته یې حل نه کېږي؟
د پاکستان د پوز ویاند سمجوا ویلی چې د زربیازه پوزي عملیاتو پر وخت غنښ میر وسلوال د افغانستان لاري خبر ته هم اوریدلې دي. خو د په خبره وز د پاکستان او افغانستان د خبرتي دارو په ګډه د کار سره بعد وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي.
اوریدونکو د اسرائیل محمد رپورت موریدو 15 بجې شوې دي. لانی سي اجمل لند خبرونه اورو.
په بلدیاتی ټاکنو کې د بمبینا درغلو خلاف نن په پیښور کې د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام کې ډله جلسه کوي. د خبر پښتونخوا د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه دعوې بې بنیاد دي چې ګنې د 2015 شپاړسم مالي کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. دا لاغ رسته ده چې د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ او د صوبایي کمرې نه ووتل. د پاکستان قانوني سمنې د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د نورو سلور میاشتو لپاره د غزولو منظوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قانوني سمنې په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولی دی د پیښور نه تر تورخم او له تورخم تر جلال آباد پورې به موټروي جوړوي. نوموړي د خبره نن د قانوني سمنې د غونډې پر مهال کړې ده. ټاکل شوی چې سبا به د ناروې په سرخر اوسلو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ غونډه شروع شي. افغان چارواکي وایي چې د دې لپاره افغان وفد اوسلو ته رسیدل دي. په جزیره نما عرب کې القاعده ډلې ویلي دي چې په یمن کې د وی مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې او مشر غړي خالد وطارفین په یو بیان کې ویلي چې نصر الوحیشي سره د دوه نور وسلوالو د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او د مصر یو عدالت نه لیکل شوی پخانی ولسمشر محمد مرسی ته له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام مشورو کولو په تور د عمر قید سزا اورولې. په محمد مرسی چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګیدلې پای کې د فلسطین اسلامي وسلواله ډله حماس، د لبنان وسلواله ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي.
خبرونه لنډیز ملالی سي اجمل اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابي اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې د اړیکې کلی کې داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیف د چلنن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړی ده. ادارې وايي پاکستان کې د وخت د جمهوریت ودی، تعلیم، ساينس، صحت، ماحول، د غربت خاتمه، د ماشومانو تعلیم او د سنانو امور سره سره سیاسي، معاشي او سماجي شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي. د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپرېدو کې اضافه وشوه. ادارې مخکلي کې د داخله چارو وزیر د یو الاسته اجلاس هم راغوخته دي چې پکې به د مشکوک کردار حامل د ان جی او د مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي. ادارې په وینا د ان جی او د مرګ پسمنده خلکو لپاره بلوموم قابلیت قدر خدمت کوي، خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوی د معاهدو او مفاهمتي یاداشتونو پابندي نه کوي. په دې صورتحال کې د ان جی او د دې امر پابند جوړول پکار دي چې هغه د ډونر سپیس صرف هم هغه مقصد لپاره استعمالوي د څه لپاره چې مختص شوی وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د روژې میاشته په راتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتېدو دي بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکي زنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي. ادارې وایي بجټ نه پس او روژه راتلو سره مصنوعي ګرانۍ پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شوه. پکار ده چې کمو شیانو نرخونه اوچتېږي چې د هغې په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي. ادارې زیاتوي د پېښور ضلع انتظامیه باید کم از کم د روژې په میاشته کې ناجایزه منافع کوونکو خلاف د کاروایي وکړي. مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دې نه علاوه په مقامي سطح د جومات امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړي چې هغې د خلکو په شکایاتو کاروایي کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په داسې حال کې چې د بشري حقونو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د 500 روانه تیز لړۍ دې ودروي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د هغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. ملخه فارن پالیسي مجله لیکي پاکستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له لارې غواړي له سعودي عرب او ایران سره ښې اړیکې وساتي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د تیر دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د 100 نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي چې پکې زیاترو سره د اپیل کولو لاره هم نور نه ده پاتې. څارونکي وایي د هیواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د کوټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریلګاډي سرویس په داونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي به د هیواد د اټمي پروګرام په سر د جون د 1 نیټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هیوادونو په ښه اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخې اخیستو سره هم مهم رول لوبولی دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبداره اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسی لیکي په داسې سیمه کې چېرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کېږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا افغانستان د سولې موضوع د هغه هیواد ولسمشر د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري او اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د روغې جوړې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فورن افیرز خبرونې ته په یوه مقاله کې کړې دي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وای په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړي چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو فورن افیرس خبرونه ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا له خوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې لپاره ممکنه ده، خو بیا د ډابنس په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامدار توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنس وړاندې لیکلي، د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی فارن افیرس خپرونې ته لیکلي، ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنس وړاندې وایي، متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي، او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همدارنګه به د اوسني حکومت په چارو کې لاس وهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه پالنی توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اورو د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. شاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپل ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پخوانی ولسمشر د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدې چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي. مګر دا په دې معنی باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي.
پخوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شو، پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي، د پخوانی ولسمشر په حیث او له دې کبله چې شاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني، باید په دې اړه ورسره مشوره سوی وای. میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې شاغلی کرزی انتقاد کاوه، بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. شاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په ورستوي کلونو کې له واشنگتن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هواد د د د دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترړا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو، آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو په دغه لړ کې پر شویو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ایز ارزښت او دغه پروژې پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. د آسٹریلیا د یوې څېړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ تیر اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د 46 بلیونه ډالره پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغرا د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 45 کلونو کې سرته رسول کېږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو د ریل د پټلیو او همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي راهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتی لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کېږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال 8 سبمیرینه یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتله پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکن دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیر امریکا او افغانستان د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتی لار پترس کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو راایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خود پاکستان او چین د تجارتی لار پروژې سر ته رسولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرام کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستان غوښتي چې د افغان طالبانو د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو رائټرز خبری ایجنټس په پاکستان کې ډاکټرانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې په ځانګړي توګه په کراچۍ ښار کې د ډاکټرانو د هدفي وژنو پېښې یادې شوې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
رائټرز خبری ایجنټس پولیسو د خلیلي کې چې تیر کال په پاکستان کې 26 ډاکټرانو وژل شو. ایجنټس وایي د 2010 کال په پرتله دا شمېر درې چنده زیات دی. په دې کې زیاتره ډاکټران په کراچۍ کې وژل شوي دي چې د دغه ښار 40 میلیون آبادی لاول نه له وسلوال تشدد او جرمونو سره مخامخ ده. ایجنټس په کراچۍ کې د یو ډاکټر رضا مثال ورکولو سره وایي چې په کلینیک کې پرې دوه نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو دې پکې بچ پاتې شو. ایجنټس لیکي په کراچۍ کې د رضا په ګډون په نښه شوي یو شمېر ډاکټران له شیا مسلک سره تعلق ساتي چې لاول نه د فرقوارانه تشدد ښکار دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یو افسر خورم وارث په پاکستان کې یوې سنی وسلوالې ډلې ته په اشاره وایي چې د پلټنو په وخت لشکري جنگوي غړو څرګنده کړې ده چې شیا ډاکټران په نښه کوي. ایجنټس لیکي ډاکټران نسبتا زیات شتمن وي نو ځکه د پیسو لپاره تختول کېدی شي. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره وسلوال ځکه ډاکټران خپل هدف ګرځوي چې هغوی د ټولنې باعزته غړي وي او په اسانۍ سره په نښه کېدی شي. په پاکستان کې طبي ډلې وایي چې که حکومت د ډاکټرانو وژنه ونه دروله نو له دغه هېواده د تلونکو ډاکټرانو شمېر به دومره زیات شي چې یو بنیادي سهولت ته د ولس د لاسرسي هڅې به متاثره شي. ایجنټس وایي په تېرو دریو کلونو کې د پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل سره په رجسټر شو خواوشا 2 لک ډاکټر رانو کې له 9000 زیاتو پاکستان پریخي دي. ولخوا پاکستان میډیکل اسوسییشن پی ایم ای که څه هم د ډاکټرانو د ملک پریخدلو سارنه نه کوي خو وایي چې د بریدونو یره تر ټولو لویه وجه ده. ایجنټس پاکستان د صحت وزیر سایره افضل تارړ د خلی لیکي چې د کراچۍ په ګډون په کوټه کې هم ډاکټران د هیواد په محفوظ ځایونو کې کار کولو باندې غور کوي. له ایجنټس سره په خبرو کې هغې هیله څرګنده کړه او ویل چې دوی هڅه کوي چې حالات ښه شي. خو د پاکستان میډیکل اسوسییشن جنرل سیکرټري مرزا علي اظهر وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې حالات نور هم خرابې دي شي. د هغه په خبره کې دي چې پاکستان ته له نورو هیوادونو نه د ډاکټرانو ضرورت پېښ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کمی سملا کې د خیبر اجنسۍ د خلکو استازي وایي د پولیټیکل انتظامی د کار د څار لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړی. د دې استازو په خبره کې ځایي چارواکو د خلکو ستونزې نه حلولې نو لومړی باید د خبرو لارې کار کولو ته هڅوي او که په دغه ونه شوه نو له دندو څخه د لرې کولو کوشش پکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ادارې او د قبایلي سیمو اوسیدونکو په بېلابېلو وختونو کې د پولیټیکل انتظامی پر تر حده ډېرو اختیاراتو نیوکې کړي دي. د فرهاد شینواری رپورټ پرې وړو.
د دغه کمیټه غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالی په وخت نه هواروي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړی شاه جګوله پردی مشال ریډیو ته وایي
چې کم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به که هفته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه راپېښ شوي دغه صورتحال د سنبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنٹرینز به خپل کمیټه جوړ کړه. مو راغلو ما دې سلسله کې شاه جګل صاحب څخه نه نواتي کې راغلو جرګې کې ورته راغلو نو چیرې ته لګ بوته مقر وکړه چې مو څوره د فاټه پارلیمنٹرینز دي و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران علا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا خبدا د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورڅوم وو د سره مزل کوم.
په خیبر ایجنسۍ کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري خو بل طرف ته د خیبر ایجنسۍ ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبريالانو د دفاع لپاره کارکونکو ادارې پاکستان پر نړۍ کې د صحافیانو لپاره یا خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو غني. دغه هیواد د قبلي سیمو خبريالانو وخت په وخت هغوی ته تور پیښو امنیتي ستونزو په اړه خبري هم کړې دي. پاکستان پریس فاونډیشن نومې ادارې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان خبر اعلان ورغوښتي وو په جنگ ځپلو سیمو کې د ځان خوندي ساتلو روزنه یا ټریننګ ورکړ. خبر اعلانو ته دا هم وښودل شول چې معیاري او متوازن رپورټینګ به څنګه کوي. په دې اړه نور اورو د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې خبریالانو ته په وارزون ریپورټینګ کې د خطراتو مختلفو اړخونو لاړخه دمکو متوازن ریپورټینګ ایمیل کیمرا موبایل او سوشل میډیا خا او محفوظ استعمال پاړه آگاهی ورکړې شو. شمالی وزیرستان سینیئر صحافی رحمت الله درپخیلوای دغه ورکشاپ کې ورته عملی تور باندې ډیر مهم د صحافت سره تړلی سیزن او خودل شول.
مخشه به چیرته فایرینګ وو د مکابه وا یا به بلدا سه واقعیا وشول امیش به صرف یا اغه سایډ ته ور تشتدلی یا به اغه سایډ نه تشتدلی خدا دې کې کیم مشته وشول شول پریکټیکل یا او مثال کا په تحریری تور بندا او اغه امیش ډیر سزا کلو او امیش به دا غا شای خپل نه راځي کیم مش ملګری دې اغه ته به مش منتقلوي.
یو بل خبريال سید ایوب وای ډیرا په ها ورکړل شو چې څنګه په وارزون یا جنگ ځپلې سیمو کې خبريالي وکړي.
ډېر ملګری احساس دکړي نه لګا خطراته به بارے شه اساس سجاته به بارے شه فرست ایډ چیکیم پروګرام مشتا وشولو ان ام اف ډېر سز دکړل ډیجیټل ټریننګ یا روکړل شولو دا کمیش په خپل عملی صحافت شروعلی د جنگ په حالات سره میر ډېر بچاو کې د زونو او شو رپورټینګ وکړي.
پاکستان پریس فاونډیشن لاړه دغه ورکشاپ مشر فاروق محسود مشال ریډیو ته دغه ورکشاپ مقصد او خبريالانو ته خودل شو یو موضوعاتو په اړه وای
مش کوشش وکړ چې کوم بیسیک او نقطې دي چې هغه ساده د صحافت هون شکدای شي او دای چې کوم ژوند دی کنه هغه محفوظه کده شي. فرست ایډ ټریننګ په دی پویم ورکلا بل پر ډیجیټل سکیورټی شي چې کوم بنیادی شاین دي بل چې کوم تو ایمیل داس رنګ محفوظ تلای شي ته سوشل میډیا استعمال څه په کومه طریقه کوي شي.
شمالي وزیرستان 12 خبريالان چې دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې برخه واخیسته دوی غوښتنه وکړه چې د غلطه خبريالانو د روزنې ضرورت دی او د لړکې د غشان مختلف صحافتي تنظیمونه د قبایلي سیمو او وزیرستان صحافیانو لپاره د غشان ورکشاپ یا ټریننګونو اهتمام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نوي مالي کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کولو او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیل کړې دي. خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبایي حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ نهیلي کړې او وایي چې حکومتي چارواکي د دوی هنر او ژوند ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. پر دې موضوع ما هارون بچا جوړ کړی د رپورټ. ورو د خیبر پختونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلې غونډې ته وړاندې کړل شو. د کلتور او سیلګرای چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ ولګوي. نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشتر هال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړ کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي.
کلچرل ایونٹس پورا یو ہب جوڑو اور دے ہنرمندانو اغام کی گیا کلاسز تے او دے اگو پروموشن دے اٹول یو پروگرام ور کرے ان شاء اللہ جولائی 1st ویک کے اوپر بنے کور سٹارٹ سی تے سودے دا اول بجٹ بوئی چ پ کلچر پ حوالے دے ٹورزم پ حوالے اور سپورٹس پ حوالے دار فنڈ دینا مخ کی ندی ملو دے تے فگر دا 1 ارب 13 کروڑ 25 لاکھ.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره مختص کړل شوې وي په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوي.
دې ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه بغیر ازي کنا بجټ کې روپیا مخکیم دا فکر نه کړو چې نه لږ شو موږ به شاه فرمان ته ویل چې لږ پیسې لاندې کړې دي نو د هنرمندانو د دې له ورکې چې کوم را ضرورتمند دي چې چا هم جوړي خبره نه مغل ما په خیال چې مغل ته واپس شو بیا دا تیر کال خو دوسره موږ خبرې اترې کړې وې او نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي زمون طرف ته څه خیال نشته هنرمندانو طرف ته څه زیات سنجیدنه دي نو دوی څه هم نه کوي.
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو وارې د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي خو په خبرې چې د غوي کومه د درسي نه ده شوی.
خیال لږه ده کنه بیمار دي او حکیم جوړیږي مغل او وزیر اعظم 3 لک روپۍ ورکړي سب کم از کم ما په خیال 50 لک نه 20 لک په کار په کار دا د 50 کالو خواري او خدمت او سره به سو ویل دي چاته بو یو چاته بو جوړي کمروجان بیمار دا مل سلطان په دغه حال دا ګلاب شیر استاد دغه سي دي اریت الله دي سر بیمار دي هغه دني تکلیف سري نو سره هر پریشان شي خلک واسه کو سره وي خپل کې دغه کې بس دستاو دستاو دلته په خبر کې کلچر ډپارټمنټ کې ناشتي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په خېګړه نه تمامېږي. دغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې په ترڅ کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعال کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس پورې په پاکستان کې چې کله چې په مورچوي دی هغه ته یو فند ملو د 5 لک 8 لک 4 لک 3 لک 5 لک نو په دې باندې اخ فنکار مسئلہ نہ حل کی گی. نو مو کوشش کو چھ دی ویلیج کونسل نہ ہونے پر ہوتا دی دو دا سسٹم ضلع تا او دی ضلع نہ دی صوبے تا روڑو چھ دی دو پا ہر فورم بونے خاص ایکٹیویٹیز جاری وی او اگے نہ چھ کم انکم روتی اگے تے دو تخپل شیر ملو گی.
کتون کی د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په صوبه کې ادبی او کلتوري غونډو جوړولو ته خاص توجه وکړي. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کولی شي د سیمې ځوانان مثبتو سرګرمیو ته جلب او غوی د سخدریزو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري. اوریدونکو د روانې خبرونې د پایشي بيدی له نیسی اجمله لن خبرونه اورو.
په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډرال جلسه کوي. د خبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه دعوی بې بنیاد دي چې ګنې د 2015 او 2016 مالي کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. نوموړي د خبر نن په پیښور کې کړې ده. د لاغرست د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پر بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ او د صوبایي سندینه ووتل. د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د پوځي آرډیننس مودا د نورو څلور میاشتو لپاره د غصبلو منظوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس مودا غصبلو لپاره قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د پېښور نه تر تورخمه له تورخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم وویل چې له ګوادره تر چمن پورې سړک د راتلونکي کال تر اخره پورې به مکمل کړل شي. ټاکل شوي چې سبا له به د ناروې په سرخر اوسلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې هکله پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبان استازي هم یاد خار ته رسېدلي دي. په جزیرانما عرب کې القاعدې ډلې ویلي دي چې په یمن کې د دوی مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې او مشر غړي خالد بدارفی نن په یو بیان کې ویلي چې نصر الوحشي سره د دوو نورو وسله والو د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او د مصر یو عدالت لري کړل شوی پخواني ولسمشر محمد مرسي ته له بهرنیو وسله والو ډلو سره د پټو سلام مشورو کولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. په محمد مرسي چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې پای کې د فلسطین اسلامي وسله والو ډله حماس د لبنان وسله والو ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي.
د خبرونو ولې دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړي. د الله تعالی.